آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه. د ازادي رادیوي مجلې د نننې غنې په وړاندې کولو سره زه محبوب شاه محبوب پټول پښتنه مینا ستاسو هرکلی کوم. د مجلې نننې غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي. په هنر جاج کې د پروفیسر محمود ایاز سره د کره کتنې د روان بهیر جاج اخلو.
زه دایم چې هغوی له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی. خوشحال خان خټک خو د موضوعاتو یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی.
فنکار برخه کې د ننګرهار پوهنتون له استاد شیر حسن کمالزی سره د هغه په فن غږیږو.
هغه ځواني و چې مو کله کله لاس اچو راځه، هغه عادت مې اوس قسم په خدای پرې خېدې.
په زرپاڼه کې به لنډ کیسه چې دا ژاړي زه ژاړم واوري.
لسترګو مې بیواره اوښکې را روانې شوې، اوښکې مې پاکې کړې.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د بیت نیکه د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال اخلو.
اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. دی له خپل کوره په سیاحت هم تللی او له لویو اولیاو سره لیده کاته شوی دی.
او په ورېښمین خیال کې به د یو مین او محبوبې سوال او جواب د شعر په ژبه واوري. هغې ویل: ای ګرانه، نو دا ژوندون څنګه وي؟ ما ورته داسې وویل: ژوند ستا د دو سترګو نظر غوندې دی. ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دي. ژوند لکه درد سین فنا اخیستل. ژوند لکه مینه کول. ژوند لکه مینه پالل. په پیل کې له ناجیه صاحبې د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
لسو زرو تنو ځوانانو ته د وړیا یا په مناسب تخفیف سره د زده کړې زمینه برابره شوه. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سادات د لوړو او نیمه لوړو زده کړو له خصوصي موسسو سره د همکارۍ قراردادونه لاسلیک کړي چې له مخې به یې په 1990 لمریز کال کې لسو زرو تنو ته د وړیا او په سلو کې له 60 څخه تر 80 پورې تخفیف سره د زده کړې زمینه برابره شي. د ځوانانو د چارو معینیت دغه قراردادونه په کابل کې له 30 تحصیلي او تعلیمي بنسټونو سره لاسلیک کړي چې ځوانان کولای شي د ځوانانو د چارو موینیت ته په مراجعه سره له دغو امکاناتو څخه ګټه واخلي. بیرته ښوونځي ته ستانه شوې په نامه کمپاین پیل شو. یاد کمپاین چې پیل یې له ننګرهار ولایت څخه وشو، موخه یې ښوونځیو ته د نجونو او هلکانو د کلتوري او فرهنګي خنډونو پر وړاندې مبارزه ده. د دغه کمپاین مسؤول سلیمان خپلواک وایي چې د یو ځانګړي پلان له مخې به کلیو بانډو ته ځي او بیرته ښوونځي ته ستانه شوې کمپاین به کوي. دی زیاتوي چې د دغه کمپاین په جریان کې به یو شمېر ماشومانو ته کتابونه او کتابچې هم ورکوي. او په کابل کې د دوو کتابونو ډیوډ جونز او اشر مخکتنه وشوه. زمونږ همکار همایون هیواد د غونډې ته ورغلی و نور د هغه په ریپورت کې.
د دوو کتابونو ډیوډ جونز او اشر مخکتنه وشوه. تیرونی په کابل کې د ډیوډ جونز ناول او اشر د کیسو ټولګې د مخکتنې غونډه یو شمېر فرهنګیانو او د قلم خاوندانو وکړه. دا ډیوډ جونز ناول نصیر احمد احمدی په پښتو ژبه لیکلی او الهي آریان دری تشباړلی. اشر چې دا کیسو ټولګه د عبدالواحد رفیع د نصیر احمد احمدی لنډې کیسې دری ته او نصیر احمد احمدی د عبدالواحد رفیع دری کیسې پښتو ته ژباړلې دي. لیکوال او کره کتونکی استاد نجیب منلی وایي د تاریخي ناولونو سابقه په پښتو کې ډېره کمه تر سترګو کیږي، خو د ډیوډ جونز ناول یو له مهمو تاریخي ناولونو څخه دی چې ژباړه یې دری ژبې ته یو ګټور کار دی. دای وای که څه هم دا ډول ژباړې ستونزمنې او له ستونزو خالي نه دي، خو د دوو فرهنګونو د نږدې کېدا لپاره دا ډول ژباړې اړینې دي.
یو هغه څه چې مونږ ګورو، یو هغه څه چې مونږ اورو، یو هغه څه چې مونږ په پویګو، مګر هغه څه چې مونږ احساسو د یو ځنه بل ځای ته انتقالول په خپل په یو ژبه کې ناممکن کار دی. بیا د یوې ژبې نه بلې ژبې ته وړل یې تر هغې هم سختېږي. د ژباړن وظیفه دا ده چې د دې جزیرو ترمنځ پلونه جوړ کړي او طبعا په پله باندې اوختل راوختل سړی ډېر محدودوي، نشکوله چې واقعتون لکه څنګه چې دی هغه انتقال.
لیکوال ډاکټر محب سغم بیا وایي چې په خوا د دریو پښتو ژبې د فرهنګیانو ترمنځ ډېرې نږدې ناستې او اړیکې موجودې وې، خو په دې وروستیو کې دا اړیکې یو څه تتې شوې دي.
احمدي صاحب د پښتو ژبې په بهترینو لیکوالو کې او رفیع صاحب د دري ژبې په بهترینو لیکوالو کې حساب دی، خو دوی یو بل سره نه پېژندل. زموږ د وساطت په وجه سره معرفي شول. نو هلته مو دغه پیشنهاد وکړ چې راځئ تاسې یو د بل کیسې سره وژباړئ، دا به چاپ کړو، دا به یوه پیلامه شي. نو هدف همدا و چې د دري او پښتو ژبې د لیکوالو او فرهنګیانو ترمنځ دغه مصنوعي واټن باید له منځه یوسو، او که له منځه نه ځي اقلا رقم خو یې کړو.
د ډاکټر سغم په خبره کې چې نور لیکوال له دري څخه پښتو ته او له پښتو څخه دري ژبې ته ژباړه وکړي، نو د فرهنګونو د نږدې کېدا ترڅنګ به د دوی ترمنځ اړیکې لا غښتلې شي. د ډیوډ جونز ناول لیکوال نصیر احمد احمدی بیا وایي که څه هم دا ډول ژباړې به ژبنۍ ستونزې ولري، خو لویه ښېګڼه یې د پښتو او دري ادبیاتو د نږدې کېدا بنسټ دی.
ډېر دوستان فرضاً هغوی چې پښتو کې یو څه لیکي هغه دري ژبې ورونه او خوانې نه دي ورخبر، یا برعکس، نو که داسې ګامونه پورته سي دا به دغه ادبیات سره نږدې کړي دغه خلک، دغه لیکوالان. ګوره دغه یوه جلسه دې باعث شوله اوس دلته ډېر دوستان مطلب دې مخکې نه وو لیدلي، خو د دې وروسته سره وپېژندل.
دا یادونې ده چې د ډیوډ جونز ناول دري ژباړه د ختیځ بیا رغونې موسسې یا کور او اشر د ګویتا انسټیټیوټ لخوا د چاپ په ګاڼه سنبال شوې دي.
د ګودر هر بوټی دارو دی چې پرې لګیږي د پیغلو ټوپلونه. ګودر د پیغلو د زړونو د سپکېدو دیره ده. ګودر د پیغلو د رازونو د ویلو ځای دی، او که لنډه ووایم نو ګودر د پیغلو د چکر او دمې سیمه ده. د دې اونۍ هنري راپور کې مو د ګودر له ارزښت خبرو. راځئ فرشتې مرسل ته غوږ شو.
د سندرې په اوریدلو به مو حتمی په ذهن کې رڼا چینه، پر غاړه یې دنګ چینرونه، شاوخوا شنه او تنګې واښه، د ماتو شوو منګیو کودي، د شنو او سرو بنګړیو کوچنۍ ټوټې او د پیغلو خنداګانې انځور شوي وي. کله چې نجونې په کور کې ستړي شي او کله چې زړونه له رازونو ډک شي، نو د تشولو لپاره یوه دیره لري چې هغه ګودر دی. دوی د اوبو په بهانه ګودر ته ځي او له همځولو سره د زړه غوټې سپړي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون راته د ګودر په جوړښت غږېدلی. هغه وایي
کچیری د افغانستان کلاسیک ځایونه یا پخوانی ځایونه تاسو وګورئ، هلته به تاسو زیات شمیر کاریزونه ووینئ. کاریزونه اکثره خپلې صوبې لري، د هر شل یا 25 متر وروسته یو خاصه صوبه لري، او د پر هر کلی باندې یا پر هر د اوسېدو پر ځای باندې یو خاص ځای جوړ سوی، خپل طبیعي یا جوړ سوی، یا د خلکو دخوا چې هغه ځای ته ابخور هم وایي یا ګودر هم وایي. د ابخور د ګودر یوازنی فرق دا دی چې پر ابخور باندې خلک دغه څړه یا د مالدار خلک کله چې دا شپانه خپلې شپنې راولي، هغه د حیوانانو د پسونه او د دغه رمې بیایي په هغه ابخور باندې اوبه کوي. او ګودر به خاص ځانته یو خاص ځای ور جوړ سوی وي، او اکثره وخت خلکو پر ګودر باندې ونی شي چې د دوی دغه محفوظ وي، دغه ماشومان یې شو دی او دای راځي. دوی کله دلته شان پریولې خالی او دا شان وینځي او کله هم اوبه وړي.
ښاغلی مرهون وایي چې په هیواد کې شتو نامنه هم پر ګودر اغیز کړی، او اوس په کلیوالو سیمو کې ګودرونه کم شوي دي. دای د ګودر د تاریخ پاړه وایي
په تاریخي قدامت لمخه موږ په افغانستان کې د دغه تاریخ شاید چې د افغانستان تاریخ پیل دی 4500 کاله مخکې یادولای شو، او تقریبا د طالبانو تر وخت پر طالبان راتلل ګودرونه موجود و.
په لنډیو کې هم کله ناکله معشوقې پر خپل یرغه کړی او ورته ویلي دي که ته رښتیا پر ما مینې د ګودر غاړه اجاره واخله مینه. د ګودر اغیز او یادښت په ولسي منظوم ادبیاتو کې هم پوره روښانه دی. له لنډۍ نیولې تر چاربیتې بګتۍ او ان سرې تر سروکو رسیدلی دی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د ادب پوهنې استاد پوهندوی ډاکټر محمد جان اقبال د ګودر اغیز پر ولسي ادبیاتو راته داسې روښانه کوي.
د ګودر مسله چې زموږ ولسي ادب کې زیاته راغلې ده، زیاتره غنایي برخه زیاته ده. ګودر دې د دیدو کتو او په سره کې د دیدن ځای ګرځېدلی و. دا نو په ولسي ادب کې ډیره خوندور برخه هم دا ده. مثلا د ګدر په باب باندې چې دا وایي چې ګدر ته ځم را پسې راشه، ما په منګي کې شنه بادرنګ راوړی دي نه.
22 کلنه فضیله احمدی هم وایي چې په ګدر کې نجونې او هلکان سره دیدن کوي او له همدغه ځایه د زړونو تارونه پیوندونه اخلي.
هو زه په کابل کې ژوند کوم، خو هر کله چې تاسو مراتبان ځم ځکه چې هلته نجونې راټولېږي او زما هدف هم همدا وي چې نورو سره باید وګورم، مېلې وکړم. او کله چې ګودر ته ځم نو ډېر تاثیر کوي، خو د هوا تاثیر دی او بل چې نجونې سره یو ځای کېږم او دا نو خود خوند لري. خو زه چې کله ګودر ته ځم نو هلته نجونې وي او هلکان هم وي، په همدې خاطر ګودر مشهور دی.
اغلی فضیله وایي چې کله ناکله شوخ نجونې په ګودر کې منګي هم ماتوي او یو نیمه یې بیا کور ته په ډېرې نا امیدۍ لمده روانې وي.
کره کتنه د ادبیاتو روح ته تغییر ورکوي او د همدغه کره کتنې له برکته ادبیات مثبت لوري ته بدلون مومي. کچېری کره کتنه نه وینو د ادبیاتو په چوکاټ، محتوا او لار کې بدلون رامنځته کیږي. نو ځکه خو حنان بارکزیوی پر مهک د امتحان د سخندانو د حنان شعر چاندی لکزر ووت. د هنر جاج په دې برخه کې د ټولنپوهنې د انسټیټیوټ په خوانی استاد پروفیسر محمود ایاسره پښتو ادبیاتو کې د کره کتنې د روان بهیر او ارزښت جاج اخلو.
هنر جاج
کره کتنې پاړه خو خایز موږ اوریدونکو پوه شي چې کره کتنه څه ته وایي، څه ته کیږي، ادبی کره کتنه یعنی څه؟
نو خبره دا ده ترڅو پوری چې مطلب په یو ادب کې یا په ادبیاتو کې چې هغه د هرې ژبې وي چې هغه نقادان ونه لري او ښه کره کتونکي ونه لري، نو هغوی مطلب د ادب په مختلفو میدانونو کې یا په مختلفو اصنافو کې هغه کما حقو مطلب پرمختګ نشي کولای. که هغه د شعر میدان وي، کاغه د لنډی کیسه میدان وی، کاغه د ډرامې فیلډ وی یا بل میدان وی، نو د دې د پاره مطلب خ کره کتون کی چې دی کنه هغه ډیر ضروری دی.
او آیا سبستانس د خبرې په دوام یو وتل کره کتون کی چې جرمنی لیکوال دی سکوشر ته هغه وی چې ادبیات پرته له کره کتنې هیڅ دی. نو زه همدا پوښتنه له تاسو کوم چې د ادبیاتو په پرمختګ کې د کره کتنې ونډه څه ده؟
ګور دا یو کره کتونکی چې دی یعنی هغه صرف کره کتونکی نه وي، هغه باقاعده د مختلفو مطلب موضوعاتو یعنی په هغه باندې هغه پوره پوره گرفت لري. هغه مثلا هغه به د ادب هم ښه کوټلې مطالعه لري، هغه به د تاریخ هم ښه کوټلې مطالعه لري. یو کره کتونکی چې دی هغه به د مذهبیاتو، د الهیاتو، د علم الکلام، د مطلب د تیری هیری استوری چې دی کنه، د میتالوجیست چې دی او مطلب د دې ټولو په اړه به هغه ډېر معلومات لري او کوټلې مطالعه به لري او هغه په تخلیق باندې پوهیږي، یعنی دا ټول صفاتونه بلری. نو بیا به د کره کتونکي یعنی دا کره کتونکي په یو معنا یو سکالر وي، یو عالم وي، یعنی دا هغه خپل یو ویژن لري کنه. هغه چې مطلب هر لیکن ته ګوري نو هغه لیکنه هغه په خپل چوکاټ کې داغه جزئیات ته ګوري، یعنی مطلب هغه لیکنه د کومو جزئیاتو لمخې چې دا یعنی هغه یو مکمل لیکنه ده یا خلیکنه ده یا معیاري لیکنه ده یا کمی کمی داسې نقطې په هغه لیکنې کې چې دی مطلب هغه نشته یا د کمی محسوس یا مطلب دا لیکنه چې ده نور کم کم علتونه لري. ګوره کره کتونکی چې دی هغه صرف دا کار نه کوي چې مثال هغه به خامخا د یو لیکنې معایب رابرسیره کوي یا خامیانې به رابرسیره کوي یا په هغه به خامخا تنقید کوي. یو کره کتونکی چې دی هغه د یو غیر جانبدار سکالر په حیث هغه دغه لیکنی تجزیه کوي، مطالعه کوي، هغه ګوري او په هغه کې دغه لیکنی خوبیانی او خامیانی دا دوار را برسیر کنی.
امدو دا بیا وارم پختنه و کم چی که چیر تا کرکتنه وشی ادبیاتو تای گتت سدا دا ادبیاتو پا برمختک که دا کرکتنی وندت سدا.
گور کرکتنه چی دا اغا باقایده مطلب یو کرکتون که چی دی اغا دا یو تخلیکار دا پاره دا یو لیکوال دا پاره اغا باقایده دا یو لارخود کار کهی اغا پا یو تریک بانی سمهی پا یو لاره برابرهی او باقایده مثلا یو کرکتون که کنه اوائی چیش وای جی کافال ترید بات ماستر آف نن دیر لیکوال دارنگوی کنه چه اغا پا شیرم لیکی، اغا افسانم لیکی، اغا ناولم لیکی، اغا درامم لیکی دست لیکوالو که دیر کم خلق وی چه اغا پا دو درو میدانونو که نم پیدا کی مثلا لکه کلندر مومن چی پیدا کرده دی کنه اغا یو خ نقادم و اغا یو خ محققم و اغا یو خ افسان نگارم و اغا یو خ شاعرم و نو دا دست صفات چی دی مطلب پا هر سری کی نوی کنه نو دا کرکتون که چی دی اغا با قیده دیو لیکوال دا پار لاری هواری دا پر مختق لاری ورطا هواری او با قیده اغا تا دا خیی چی مثلا چی تا پا دیکم سنف کی لیکل که دی دا اصول دی دا جزیات دی دا مطلب پابندیانی دی دق پابندیانو بتا لحاظ ساته دا جزیات چی دی دا بتا پا نظر کی ساته پر دا اصولونو با عمل که بیا مطلب پا دی فیلد کی تا پر مختق که مطلب کزی و افسانه لیکم یا بل یا نور لیکوالان دی آغا لند کسی لیکی نو آغا دا لند کسی والی یو لند کسی لیکون کی تا دا خبر کهی چی تا تر حق وقت پوری لند کسی نشه لیکالی ترچو چی تا تا دا لند کسی اصول دا لند کسی چوکات دا لند کسی جزیات دا لند کسی مطلب آغا ضروری نکات نکته چی تا ستا پا نظر کی نوی تا افسانه نشه لیکالی او دا دی ترچنگ آغا دا هم مرتوائی چی دا خوب کهی لیکن لدی سره سره با دا معاصر پا معاصر ادبیاتو که چی کما مایاری افسانه دا اغا که پا انگلیسی که لیکل کیجی اغا که فرانسیسی که لیکل کیجی اغا که پا روسی زبا که لیکل کیجی دا دوگو ترانسلیشنز دا دوگو ترجمه دا غا افسانه با توایه دا دوگو با کتلی مطالعه که بیا با تا تا معلومی گی چه مپاسان چنگ و افسانه لیکل او چنو میده چه خوب چنگ افسانه لیکی یا سادی که ادایت چه دا ایران افسانه نگار دا اغا چنگ نو دا طور شان چی دی دا شان یو کرکتون که چی دی اغا یو لیکوال تا مطلب پلاس ورکی چی مطلب دا بکی
او دا بلکی آیا سب چی پا پختو ادبیاتو که دا کرکتنی پا بحید بحثو کو پا پختو ادبیاتو پر روان داور که دا کرکتنی بحیر سنگ تاسی از دا
صحیح از گور از مطلب دا پختو کرکتون کو نمایو سپا دیم مثلا صرف خوشحال خان خټک برا واخلو خوشحال خان خټک زموږ د پښتو نقادانو یو انقلابی شاعر ثابت کړی دی داغه د توري د توپک داغه د ننګ او جنگ او داغه مطلب دا باغیانه شاعری کنه دا را برسره کړی دا او خوشحال لمسم انقلابی شاعر ثابت کرده دی
یو جنگیاله شاعر
او یو جنگیاله شاعر او یو ننگیاله شاعر کنه زدائم چه اغوی لخوشحال خان خټک سره ډیر بد کرده دی خوشحال خان خټک خود موضوعات و یو سمندر دی یو ناتمام سمندر دی ما داغه دسترنامه ویله زی دومره یعنی حیران کما کنه چه ما وی دا سلور نیم سوا کال مخ که تا چون را زهین و فتیم سره او
او چی پا دسترنامه که اغا دا مشه نفار شل خیصه
نو زدائه ما چه اغا دسترنامه چه دلی کلی دا زیم چه یو سره پا لایبری که ناستوی او مختلف کتابون ورط پراتوی او دا مطلب د دسترنامه پا موضوع بندی لیکل که نو دا خوشحال خټک دا دسترنامه نخلی کل نشه که واله نو زما مطلب دا ده کنه زدائم خوشحال خان خټک اغا دا موضوعاتو یعنی دومره موضوعاتی تا نوو چی پا خوشحال کستا زما خیال دی دا پشتو پا یو شاعر که هم دومره موضوعاتی تا نوو نشتا خلیکین زموج نقادانو اغا دومره ورو که دویم خبره کرکتنی چی کم تاوان پختو ادب تا رسوله دی اغا دا دی چی مونگ دا رومانوی مکتب او دا ترکیب پسند مکتب نرا پا دیخوا مو پا یو شی نیو خبر یا خو به زموږ شاعر خامخا ترکی پسند وي، یا به هغه رومانی شاعر وي، یا به هغه انقلابي وي. او انقلابي نو ما ترکی پسندانو سره ګډ کړه کنه. د دا دو درو علاوه په مونږ کې یو داسې شی نشته. زه هم شته که یو داسې سینیر سړي دا ووایي چې محمود ایاز ښه شاعر دی، بس دا ځوانان راپورته کېږي د هغه په شاعري کې ښه ښه شعرونه لټوي، او د هغه په اړه یو تاثراتي تنقیدي لیکنه بس را برسېره کوي
او
مجلې کې چاپوي چې دا ښه شاعر دی. هم داسې زیدم وایي، بیا عمرم وایي، بیا بکرم وایي. زه هم دا ډېر یعنی دا ډېره زما په فکر دا ډېره غیر علمي رویه ده، بلکې دا د ادب سره دا ادبي بددیانتي ده.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، څنګه کولای شو چې په پښتو ادبیاتو کې د یوې بې پرې او د یوې علمي او معیاري کره کتنې بنسټ کېږدو او دا بنسټ لا پرمختګ وکړي؟
ګور، د دې دپاره مطالعه چې ده، یعنی زموږ 99.9% لیکوال مطالعه نه کوي تر ډېره حده پورې. یعنی اکثریت چې دی زموږ د لیکوالو هغه د مطالعه نه لرې دي، تر څو پورې چې دا زموږ لیکوال له کتاب سره نږدې نه شي، کوټلي مطالعه ونه کړي. یعنی د ادبي اصطلاحاتو، د سایکالوجي د اصطلاحاتو، د فلسفې د اصطلاحاتو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي، د مذهبي اصطلاحاتو او د اسطوري د مطلب مختلف اصطلاحات دي، د تاریخ اصطلاحات دي، چې د دغو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي دوی څه هم نشي کولی. دا زه یقیني خبره کوم. یا داسې نور ماډرنیزم راواخه، پوست ماډرنیزم راواخه، نور شیان راواخه، نو زه خبر نه یم او زه یې په لیکنه کې کاروم. زه هم دا یو ډېر لوی ادبي جرم دی، پوه شوې؟ یعنی داسې کول نه دي پکار.
شاعر د ټولنې سترګې دي. نو د فنکار په نننۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي له استاد لیکوال او شاعر شیر حسن کمالزی سره د هغه پر فن او کارونو غږیږو.
فنکار،
ته په خپل شعر ته په کومه سترګه ګوري؟
یعنی یو خبر درته وکړم ورور، زه خو تا ته پته ده چې د اجتماعي علومو د برخې سره یم څنګ کې، دا تاسو غوندې استادانو او شاعرانو سره ناستې دا اغیز را باندې کړی دی چې یو څه مات وړ شعرونه دي ولیکم. دیموکراسي په راتګ سره شعر ته هغه سترګه نه دي کتل شوي لکه مخکې چې څومره وو. چې علت او وجه به څه شوي، یا خو دا ځینې خلک وایي چې شعر د وزګارو خلکو کار دی او دا خلک مصروف شوي دي، نو کدا وجه وی به کنی وی اوس هم ادبی بندارونه دی. دلته ننګرهار د دینورو ولایتونو په پاتاله یو څو خو بیا هم سربیره په دې باندې دلته ادبی غونډې کېږي. د تاسو غونډې استادان راځي دلته علمی سیمینارونه او لیکچرونه ورکوي، او دې په شعر ډیر مثبت اغیز کړی دی.
په خپل تا کله شاعری شروع کړه؟
از په دولسم سن کې وم چې خدای دې بخیر محمد کوچی استاد هغه به ما به چې څه ولیکل، بیا به یا به مې د ده په مضمون کې به مې په سن کې به مې خبرې کولې. ده بیا ما ته وی چې داسې وخت به راځي چې ته به په شعر باندې پوهېږې او شعر به لیکلی شي. د هغه د خدای جنتونه په برخه کې د ټولو استادانو درنو استادانو سره او چې سره کوم وړاندې کړی وه شاعر شولو ما، خو په هغه سویه نه شوم لکه څومره چې هغه تمه وراته. خو بیا ما دلته لکه مخکې مې چې ویلي تاسو غوندې استادان مې په زوره کینوي، یو شعر راناوري په زور باندې، یو شعر راباندې لیکي، یو څه الهام راته کېږي. ما هغه دولسم ټولګي کې وم چې شعر مې شروع کړی او تر اوسه پورې هغه ماتې ګوټې لیکم.
استاد، اکثر وخت شاعران یا په شعوري توګه یا په غیر شعوري توګه یو لار خپلی، او وایي چې په شعر کې به هم دغه ځانګړي توکي، استعارات او تشبیهات دا به پکې کاروم چې همدای هغه د تشخص لار شي. تا د ځان لپاره کومه ټاګل؟
زه خو یو خو دغه کوم عمومي فورم چې دی غزل، او د غزل په دغه برخه کې شاعري کولای شم. ما څو ځلې په دغه باندې خواري کړې دي په آزاد شعر باندې. او داسې اگر چې تاسو غوندې ورونو استادانو دوستانو توصیه لارښوونه راته دا وي چې لږ هغه وکړي د دې شعر په اړه لږ مطالعه وکړي. که مطالعه هم وکړمه دغه شعر مې هېڅ عصري نه شولو، هماغه ساده په ساده وي نه دغه کېږي. که نه وي دغه درته ویم چې د دې مونږ د دې تا غوندې ځوانانو شاعرانو که د پخوانیو شاعرانو د ټولو شاعرانو کتابونه مې په یاد زده وي، خو د ما شعر ورسره پیاوړی نه شولو.
شعر د سادګۍ خبرې دې وکړه، ته ویل چې شعر مې ورسره عصري نه شو، دلته د هدف دغه د عصري والي او د ساده والي نه څه ده؟
هو، ځینې شعرونه چې زه د شاعرانو اورم ډېر داسې هغه وي ده پیاوړي شعرونه وي. دغه حتی زه تر اوسه پورې په دې پیچونو باندې نه یم ختلی او هېڅ په دې پوهېږم نه چې دا شعر سره کوم پیاوړی کېږي.
که یو شعر دې راته ووایي اوریدونکي به پوه شي چې ستاسو په شعر کې څومره قوت دی.
استاذه، هغه د یو خبره ده چې زما شعر زما د فکر ترجمان دی. اباسین صاحب خبره ده کنه شعر دی، نو په سترګو شعر به درته ووایم. چا لپاره مې چې خپل او هم پردی پریښی دی، هغه له ما سره اوس مړی او ژوندی پریښی دی. او نن چې سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې یم،
نن چې
سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې یم، همداسې ښه یم، ما خیرازه پسرلی پریښی دی. او څومره چې ولي مې په کاڼو عمره ډېر ورځمه، څومره چې ولي مې په کاڼو عمره ډېر ورځمه، د رقیبانو په مالت کې مې زړګی پریښی دی. او هغه ځواني وه چې مو کله کله لاس اچوو، هغه ځواني وه چې مو کله کله لاس اچوو، راځه هغه عادت مې اوس قسم په خدای پریښی دی. او د هغو خلکو په هر ځای کې صفتونه کېږي،
د هغو خلکو
په هر ځای کې صفتونه کېږي چا چې مشرانو ته په ډک مجلس کې ځای پریښی دی. او یو شمیر یاران مې و ملګري تر منزله پورې، او یو شمیر یارانو نیمه لار کې کمال ځای پریښی دی.
ښه استاد، ستا شاعري خو کلیوي خواغه کلیوال د کلیوالو رنگونو نه مالامال ده، لبلې خوا یو ډول نصیحتي رنگ لري. فکر نه کوي چې په اوس وخت کې دغه ډول شاعري ته مرتیا ده؟
مننه. همدغه تشویق تر اوسه همدغه برخه کې شته ساتلی یم. او کنی وي ما خو درته وي زما برخه بېله ده، که مې چې ډینې کړي، که تحقیقات مې کړي دي، هغه مې په خپل فیلډ کې کړي دي. او کاشکې ما ادبیات لوستلي وای او زه به د دې برخې یو ښه شاګرد پاتې شوی وای. او خو دغسې پاتې
تر اوسه پورې به دې څومره شعرونه لیکلي وي؟ آیا د چاپ په ګاڼه سنبال شوي که نه؟
او یوه شعري ټولګه مې د باڼه په نامه چاپ شوې ده، بل هم چاپ ته تیاره ده. او خو ما خو درته ویلي ما څه د یوه کرونولوژي مې لیکلې ده د افغانستان او د هغه د ظاهرشاه د سلطنت او د هغه سیاسي پیښې دا کتاب مې لیکلی دی. څه نور هغه مې ده د افغانستان معاصر تاریخ مې لیکلی دی. نو د دې سره په څنګ کې ما که زه داسې یو هغه رانه مخکې شولو ده، یو شاعر مشر شاعر او استاد دی، که نه یو ما زړه و چې زه د افغانستانو دغه د ټول تاریخونه که چېرته وتوانېږم زه یې د شعر په جبر چاپ کړم، ځکه په بل رقم خو خلک دغه تاریخ نه زده کوي. ما یې که چېرته د شعر په ژبه ورته ولیکل شي که بیا زده کړي،
د شعر ژبه خو لږ اسانه
وي. د ځینو خلکو دغه د ملنګ جان شاعري خو ټول تاریخ دی که نه، دا تر اوسه پورې د خلکو په ذهنونو کې پاتې ده، 60 کاله 70 کاله وړاندې شوي شاعري ده. نو دغسې یوه هڅه مې شروع کړې که ورباندې وتوانېږو استاذ.
کیسه د ژوندانه د مختلفو پیښو د بیانولو هغه هنداره ده چې د نړۍ په اکثرو ژبو کې زیات مینوال لري. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه چې دا ژاړي زه ژاړم در اوروي.
زرپاڼه.
چې دا ژاړي زه ژاړم. سهار شو، نن له سهار اوریځو خپلې وزرې خپرې کړې وې. د اسمان زړه هم ډک ډک کېده، خو لا به ترې یو یا څو څاڅکي د ځمکې په لور نه و راتوی شوي. چې په کوڅه کې یو شور ماشور شو، یو داسې شور چې ما په خپله کوڅه کې په ټول عمر هم نه و لیدلې. هر چا سرونه څنډل، ټول خلک داسې وو تا به ویل چې ګونګیان وي، یوازې سرونه یې څنډل. پلار مې له لرې ولیده چې هغې هم سر څنډه، د کور په لورې روان و. زه هم د پټیو په لور روان شوم تر څو زه هم ځان پوه کړم. له لرې مې په یوه دیره کې وکتل، ډېر خلک راټول شوي وو. ما هم خپل قدمونه یو څه ګړندي کړه، ورغلم. د خلکو یوه دایره جوړه وه، په منځ کې یوه ښځه ناسته وه. د ښځې په مخ کې یو ماشوم هم پروت و. ماشوم زما په فکر چې اوده و، خو ښځې ژړل. ټول خلکو ته یې خیرې کولې، داسې الفاظ یې له خولې راواته چې که هر څومره کلک زړی انسان هم وي، نو یو ځل به یې د سترګو څخه یو څو څاڅکي لاره وکړي. په هیڅ چا کې هم د پوښتنې توان نه وم چې ترې کړي یې وای. ټولو ټیټ سرونه اچولي وو، یوازې د ښځې خبرو ته یې غوږ نیولی وو. دا د انسانانو انصاف دی، دا انسانان نه دي، دا د ځناور نه هم بدتر دي. زما زړه هم دغه وخت د زغم له پوړۍ ولوید. زه هم د نورو په څیر څلګو واخیستم. له سترګو مې بېواره اوښکې را روانې شوې. اوښکې مې پاکې کړې. له ښځې نه مې وپوښتل، ترورې څه خبره ده؟ ښځه سلګو ونیوله، داسې ډوبه شوه لکه ماشوم چې په ژړا کې ډوب شي. ښه په زوره زوره یې وژړل. په ژړا کې یې راته وویل، که زه درته پوره خبره وکړم، که زړه دې د غوښې وي، نو ته به هم د هر څه پرېږدې او له ما سره به وشاړې. او که ستا زړه هم زما د خپلوانو او د هغه بدمرغه په څیر وي، نو بیا مه ژاړه. بیا ته هم د هغوی په څیر په ما پورې ملنډې ووهه. ما پرېږده چې ښه په زوره زوره وژاړم، چې دا یتیمه فضا ما ته خپله ژړه راغبرګه کړي، چې په دې انګازو کې د خپل ژوند ټوله کیسه تاسو ناترسو انسانانو ته وکړم. پرېږده چې زما چغې ظالمان واوري، چا چې زما زوی زما په غېږه کې بې پلاره کړ. او زما دا چغې هغه دوستان هم واوري چې د اوښکو پاکولو په ځای ما ته د نیستۍ او بې وسۍ پیغورونه راکوي. ګوره، زه یوه پوښتنه یم. ځان راته په ژړا ډېر بد ښکاري، خو زه نه ژاړم. ما نه دي ژړلي تر اوسه، خو نور راکې د ژړا ځای ونه شو. او خپله د دې ناترسه انسانانو په وړاندې خبرې پیل کړې. ما هم نشو کولای چې خپله ژړا او سلګۍ په کابو کې راولم. دا خپل ځان راته د دې ښځې په مخ کې یو مجرم ښکاره شو. کله چې ښځې د خوا او شا خلکو دا بېواره اوښکې ولیدې، نو یقیني راغی چې زما په غم زما غوندې وژړېدل. نو خپله کیسه یې داسې پیل کړه، نه زه لیونۍ یم او نه بل څه. اول خو له دې ماشوم نه په تنګ وم چې له ما نه یې ډوډۍ غوښته، او بیا د کور هغه بدمرغه مالک راغی، ما نه یې د کور کرایه غوښته. له ما سره د خوراک څه نه وو چې مو خوړلی وای، نو کرایه به مې د کومه کړې وای. څومره زارۍ چې وه هغه مې ورته وکړه، خو کله چې د هغې بدو ارادو نه خبره شوم، بیخي د ژوند نه مې زړه تور شو. د کوره راووتم، کور مې ورته پرېښود. د ژمي یخه شپه مې په دې دیره کې تېره کړه. دې ماشومې له ما نه په وړه ژبه ډوډۍ غوښتله، تر څو پورې چې راکې شیدې وې ور مې کړې. نور نو ما کې هم شیدې نه وې، او زه هم وږې شوې وم. ډېر کوښښ مې وکړ خو هیڅ ونه شوه. نو دا د ویالې بوټې مې راواخیستې، په خپله مې هم وخوړل او دې ماشومې ته مې هم ورکړل. ما ویل چې یو څه به قراره شي، خو زه څه خبره وم. ما خو ویل چې زه به یوازې وژاړم، چې دا زما د ژړا سره ونه ژاړي، او یا را سره د دې دیرې دا خزان وهلي ونې وژاړي. ستاسې چې شیدې خوړونکی ماشوم د لوږې مري، او د هیلو دروازې دی د خلکو په لاس بنده شي، آیا ته به ونه ژاړې؟ ته به د خپل ماشوم د معصوم سلګیو سره خپلې ساندې ملګرې نه کړې؟ زه هغه بدبخته مور یم چې ما ونه کړای شو چې خپل ماشوم بچی ته د ژړا څخه بل څه ورکړم. نور وس مې نشته، نو ځکه چې لور مې ژړل، ما هم وژړل او بیا سلګو ونیولم. چې دا ژاړي زه ژاړم، که څوک ژاړي او که نه نو زه به ژاړم، ځکه زما وینې ژاړي، زما شیدې ژاړي، زما سترګې ژاړي، زه یوه بدبخته مور یم، زه به ژاړم، زه به ژاړم.
د ادب جام نننی برخه کې مو د بیت نیکه د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل له احواله خبرو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزه وړاندې کوي.
ادب جام.
شیخ اسماعیل د پښتنو مورخان او د اسماء الرجال خوندان لیکي چې اسماعیل په اصل کې د بیت نیکه زوی وو چې د خپل تر سربن په کور کې لوی شوی وو. نو د په سربنی مشهور دی، لکه څنګه چې سلیمان ماکولی کلی اسماعیل د بیت نیکه په کور کې لوی شوی وو او د سلیمان په غره کې میشته وو او هم هوري وفات شو. دا مورخ وایي چې د اسماعیل مرقد واقع دی د کسی په غره کې چې زه هلته تللی وم. دا روایت نعمت الله هم کټ مټ په مخزن کې داسې تایید کړی دی.
چون اسماعیل به سن رشد رسید از ریاضات شاقه به مراتبت ولایت رسید و این شیخ اسماعیل سربنی پسر حضرت بیت است. مقتدای وقت به علوم دینی کاشف اسرار طریقت و حقیقت بوده در ولایت روح جون به وطن مالوف رسیدند، به مقام خواجه منزل گرفتند و خلایق از جاهای دور به ملازمت شتافتند.
سلیمان ماکو او خواجه نعمت الله هروی دواړه وای چی د اسماعیل د ژوندانه زای سلیمان غر وو. بل ځینې متوله تاثیر کوي چې د مزار په هغه ځای کې دی چې وازه خوایي بولی او وازه خوا د سلیمان غره په لمنو کې ده. علاوه پر دغه پټه خزانه کې هم د اسماعیل احوال لیکل شوی دی او وایي چې دی د خرخبون معاصر وو. څنګه چې د خرخبون وفات په 411 هجري کې شوی دی نو موږ د اسماعیل د ژوند اثر هم دغه ګڼو. اسماعیل د خپلې کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. د مخزن افغانی له روایتو څخه ښکاری چې دی له خپل کوره په سیاحت هم تللی او له لویو اولیاو سره لیده کاته شوی دی. د اسماعیل شعرونه موږ ته په دوو وسیلو رارسېدلي دي. لومړی شعر یې هغه دی چې سلیمان ماکو په خپله تذکره کې په دې ډول رانقل کړی دی. نقل کاوه شي چې شیخ ملکیار ستانه به تل تر تله د شیخ اسماعیل ستر ستانه پاړ کې ویل او غږ به یې کاوه چې دا شیخ د سربن زوی و. تیخته وکړلې ابلیسا چې ابلیس لاین ښکاره سي، هل تورک پلوشه سي، ټول نړۍ تور تیار سي، سړی وران سي له ابلیسا، غوڅ د پس په کټاره سي، که هر چا ابلیس خرڅ کړ نو یې هل تننداره سي، که سړی ابلیس تپړ سو نو پر کور د ویر نار سي. د اسماعیل یو بل شیر چې د د پر کورنۍ و احساساتو دلالت کوي د پټي خزانې لیکوالی په دې شرح لیکي. هسي وایي چې یو وخت خرخبون بابا او اسماعیل د سربن او بیټ نیکه په مخ کې ناستو. د دوی کور وو د کسی په غره کې. نو خرخبون د پلار او ترل خوا په تګ او رخصت مازون شو چې اسماعیل نیکه بیا دا سناریو وکړي. کیون یون د مخ کې بیلتون ده، لکسی غرڅخه زی خرخبون ده، کورور ورورا خرخبون رورا، ته چې بلتون کړي زما ویرته ګورا، چې زی مرغیلا تور کرغیلا همزولی پاتې زی څبرغیلا، د خدای د پاره خرخبون یارا، چې هیر مون کړي زموږ کولواړه، زړه مې رپیږي یار مې بیلیږي بلتون یې ور ده ځان پسوځيږي.
په هنري ادبیاتو کې د نظم په ژبه سوال او جواب لډیره په خواره هیڅ رواج لري چې په نړیوالو ادبیاتو کې د گرینډل او سکوشو ته عزیز نسین او جهان آرا او د سینورو بیلګی یادولې شو. د شریعت دارنګ د نظم په چوکاټ کې پښتنو شاعرانو هم مراد کړي. د نننی وریښمین خیال د سوز او ګداس په دغو پرکیف لحظو کې د یو فنکار محبوب او محبوبي سوال او جواب اورو. غویل اے گرانا، غویل
اے گرانا مینه د شګو کور دی او د شک پر باد نړیږي. ما ورته داسي وویل شک چې په کوم زړه کې وي هلته به نور څه وي خو د مینې ځای نشته. هغې وی اے ګرانه دا مینه داسې ده چې پکې کمې نه زغمه. هغې وی اے ګرانه دا مینه داسې ده چې پکې کمې نه زغمه. مینه چې څومره وي خو بیا هم باید ډېره وي. ما ورته داسې وویل دا مینه داسې ده چې دا راته تا ښودلې او له من هر څه هېر دي. دا مینه داسې ده چې دا راته تا ښودلې له مانه هر څه هېر دي. ما ته له مینې نه نور څه یاد نه دي. هغې ویل اے ګرانه ما هېرولی شي ته زما آواز به هېر کړې زما انداز به هېر کړې اول آغاز به هېر کړې. ما ورته داسې وویل په دې زه سوچ نه کوم او که مې سوچ وکړلو بیا مې د خوږ ژوندونه همدا وروستۍ ورځ د هغې وي اے ګرانه. هغې ویل اے ګرانه تا ته زه ولې خاص یم زه خو عادي انسان یم. ما ورته داسې وویل زما په سترګو یو ځل ځان وګوره زه چې تا ووینم ښکلی ژوندون احساس کړم. هغې ویل اے ګرانه نو دا ژوندون څنګه وي؟ ما ورته داسې وویل ژوند ستا د دوه سترګو نظر غوندې دی. ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دي. ژوند لکه درد سیم فنا اخیستل. ژوند لکه مینه کول. ژوند لکه مینه پالل. هغې وی اے ګرانه داسې الفاظ نه لرم چې زه پرې تا ته خپله پاکه مینه داسې بیان کړم چې ستا پرې یقین راشي. ما ورته داسې وویل د بیانونو ضرورت نشته دی. مینه الفاظ نه دي چې ته یو یو بیان کړي. مینه احساس داسې دی چې وي د زړونو منځ کې او ښکاري دوه سترګو کې. هغې ویل اے ګرانه دا ویره څنګه راځي ما ورته داسې وویل کله چې ستا د جدایي خیال راشي. هغې ویل اے ګرانه که زه درنه لاړه شم او درنه ورکه شم. ما ورته داسې وویل له سترګو لرې به شي خو له زړه به چیرې درومې. هغې ویل یه محبوبه موږ به یو ځای شو که نه؟ ما ورته داسې وویل روح او بدن یو ځای وي او که جدا شي سره بیا به ژوندون نه وي. هغې خندا وکړله او ویل یې یه شاعره عجب منطق وایې. ما ورته داسې وویل د منطق وجه مینه او د مینې وجه ته یې. هغې ویل اے ګرانه دا ته شعر ولې لیکې ولې کارونه پرېږدي او دا الفاظ جوړوي؟ ما ورته داسې وویل دا به رښتیا وي چې زه شعر لیکم خو دا دروغ دي چې زه وخت ضایع کوم. زه شاعري ځکه کوم چې خپل خیالات بیانوم خپل احساسات سړوم او د خپل ذات شور بندوم. هغې ویل یه فنکاره د یویشتمې پیړۍ څه عجیبه شاعر یې چې هم مې خوښ یې او هم ویره لرم. ما چې جواب ورکاوه ټول الفاظ هېر شول رانه او همداسې چوپ پاتې شوم.
آج کیوں آنکھ بھر آئی آج کیوں تیری یاد آئی